دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم په کابل کې نن سهار وختي د دفاع وزارت په ودانۍ یو راکټ توغول شوی دی چارواکو ویل دي چې په دغه راکټ کې څوک نه دي زخمي شوی د افغانستان د کورونو چارو وزارت بیان نصرت رحیمی په یو بیان کې وویل چې دغه راکټ د دفاع وزارت د ودانۍ په دیوال لګېدلی دی او د تلفاتو راپورټ نه دی ورکړل شوی دغه راکټي برید د سپتمبر د 11مې د 13مې کلیزې د پیل سره سم توغول شوی دا به د ولسمشر ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرو د لغوه کېدو د اعلان نه وروسته لومړی لوی برید وي چې په کابل کې ترسره کیږي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی ښاغلی ټرمپ وایي چې نور په سپینې ماڼۍ کې د ښاغلي بولټن خدمت ته ضرورت نشته او د هغه د ډیرو وړاندیزونو سره موافق نه و ښاغلی ټرمپ د جان بولټن د خدمت او د کار مننه کړې ده ټرمپ دا نه دي ویلي چې ښاغلي بولټن د کومو وړاندیزونو سره مخالفت درلود امریکایي رسنیو ویلي دي چې ښاغلی بولټن په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو سره د ولسمشر د پلانسي ملاقات مخالفت کړی و د افغانستان لپاره روسیې ځانګړي استازي د امریکا د ولسمشر لخوا د طالبانو سره د سولې خبرو په لغوه کېدو انتقاد سره ویلي دي چې دا کار د افغانستان سولې بهیر کې یو منفي نښه ده
د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کولو په خاطر په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې د سولې په بهیر کې منفي نښه ده د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف د سپتمبر په 9مه د روسیې د خبری اژانس ایترتاس سره مرکه کړې ده او هیله مندي ښودلې ده چې دا مذاکرات بیرته پیل شي
د افغانستان لپاره د روسیې د غاستازي دا هم ویل دي چې ممکن په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سي خو نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې د سولې په اړه هڅې باید د تاوتریخوالي لپاره ته د رسیدو سره مرسته وکړي نوموړي ټینګار وکړ چې روسیې چارواکي به د افغانستان د مسلې په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي د عراق د کربلا په ښار کې د یو دیوال د نړېدو او د زیارت کوونکو د ګڼې ګوڼې په وجه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او شاوخوا سل تنه ټپیان دي دا پیش هغه وخت وسوه چې په زرګونو شیګان د محرم د میاستې د لسمې د درناوي په خاطر په کربلا کې راټول شوي وو دا په کربلا کې د محرم د میاستې د مراسمو په جریان کې تر ټولو مرګونې پیښه ده مقامات ویل دي چې د دیوال د نړېدو وروسته د خلکو په منځ کې اړدوړ پیدا سو او په نتیجه کې زیات شمېر کسان تر پښو لاندې سول پرون په نړۍ کې د خودکشۍ د منع کولو د ورځې په ماښام نړیوال صحي سازمان د دې غوښتنه کړې ده چې ټول نړۍ کې دي د خودکشۍ پر ضد جدي او عملي ګامونه پورته کړل سي خبر تفصیل په دې رپورټ کې
هر کال په نړۍ کې 800,000 خلک خودکشي کوي نړیوال صحي سازمان وایي چې کچارې په نړۍ کې ټول ملکونه د خودکشۍ پر ضد مکمل او جامع ستراتیژي غوره کړي نو د خودکشۍ اندازه به ډیره کمه شي همدا اوس په نړۍ کې 800 ملکونو د خودکشۍ نه د خلکو د ژغورلو لپاره عملی او جامع ستراتیژي اختیار کړې ده نړیوال سی سازمان وایي چې په هر څلوېښت ثانیو کې په نړۍ کې یو تن ځان وژني نړیوال سی سازمان دا هم وایي چې د سیونه داسې ښکاري چې خودکشي په نړۍ کې دوی عنصر دی چې خلک پرې ډېر مري نړیوال سی سازمان وایي چې په نړۍ کې د خودکشۍ عوامل عقلي او عصبي مرضونه مایوسي د یو عزیز د لاسه ورکول خفګان تشدد او د الکول زیات استعمال دی
د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبې په ورځ په مختلفو ترهګرو او د هغو په ملاتړو باندې نوي بندیزونه اعلان کړي دي په دغو ډلو کې د فلسطینیانو ډلې حماس او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي سره اړیکې لرونکي کسان شامل دي د امریکا د مالیه وزارت په یو بیان کې ویل دي چې دغه بندیزونو هدف حماس، القاعده، داعش او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي سره اړیکې لرونکي 15 کسان او اورګانونه دي دغه بندیزونه د امریکا جمهور رئیس د یو اجرایه فرمان لري لګولې دي د پاکستان تحریک طالبان مشر مفتی نور ولی مسعود هم د تراګرو په نړیوال لیست کې شامل کړل شوی دي د امریکا ولسمشر ټرمپ ویل دي چې د پاکستان او د هند ترمنځ د دوو اونیو نه د روان کړکیچ په کچه کې کمی راغلی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره مرستې ته تیار دی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې هغه د پاکستان او د هند دواړو سره ملګرتیا لري او که دواړه هیوادونه وغواړي نو هغه یې مرستې ته تیار دی او دواړه ملکونه پوه دي چې ما ورته دغه وړاندیز کړی دی پاکستاني چارواکو د ولسمشر ټرمپ دغه وړاندیز هرکلی کړی دی او هند تر اوسه ځواب نه دی ویلی دا و خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل د هم د دې خبرونې رپورټونه د ملګر ملتونو د عمومي منشي دفتر وایي چې د افغانستان کشاله د مذاکراتو له طریقه حل کېدای سي. له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو ختمېدل یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور تفصیل زموږ د همکار وحید فیضي په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ولسمشر ترامپ لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو پر لغوه کېدو نیوکه کړې ده او ویلي چې دا کار د افغان سولې بهیر کې یو منفي نښه ده. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسي لټاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي چې د دغو مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه هیله مندي شته. ښاغلی کابلوف وایي له توندو او جنجالي څرګندونو سره سره بیا هم دواړه لوري امریکا او طالبان د خبرو دوام ته چمتووالی لري. د افغانستان لپاره د روسي دغه ځانګړي استازي همدارنګ ویلي چې ممکن په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شي، خو هیله څرګنده کړې ده چې د سولې په اړه هڅې باید د تاوتریخوالي له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د شخړې پای ته رسولو یوازینې لار مذاکرات دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک وایي چې امریکا او طالبان وغواړي دوی حاضر دي چې همکاري وکړي.
From the Secretary General's standpoint, we believe
د ملګرو ملتونو عمومي منشي له دریځه مونږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د شخړې پای ته رسولو یوازینې لار ټول شموله مذاکرات دي. کډوال لوري وغواړي مونږ حاضر یو چې همکاري وکړو.
خوا په افغانستان او عراق کې د جنگیدلو سرتیرو د اتحادیې مشر جرمی بټلر وای کله چې واوریدا ولسمشر ټرمپ طالبانو سره مذاکرات ختم کړ حیران نشو، ځکه د په باور دا باید یقیني کړي چې مناسب کسانو سره د سولې مذاکرات وشي او د سولې تړون معنی ولري.
دا طبیعي ده چې د هرې جګړې د پای ته رسولو په اړه فکر موجود دی. حقیقت دا دی چې د سولې مذاکراتو کېدل د حیرانتیا خبره نه ده. فکر کوم مهمه برخه دا ده چې موږ باید یقیني کړو چې مناسبو کسانو سره خبرې کوو او افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي او د امریکا او ناتو د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان امن وي.
له کله نه چې ولسمشر ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې مذاکرات ختم شول، ګڼو هیوادونو په تیره هغه هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې داخلو غبرګون ښودلی دی. یو شمېر هیوادونه غواړي چې دا مذاکرات بیرته پیل شي، خو د بیا پیلېدو په هکله تر اوسه هیڅ ویل شوی نه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې د ناتو ملکی او نظامی مقامات وایي چې سوله په افغانستان کې اړینه ده او د سیاسي حل لارې په توګه نړیوال بیا هم له افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته کوي. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان جنوب ته د ناتو د یادو لوړ رتبه مقاماتو سفر پر داسې محل د کی تر سره کیږي چې د افغان سولې په اړه د امریکا د ولسمشر ورسی دریز یاد بهیر د اوس لپاره پټه پدرولي. په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کیوای چې یاد سازمان په دې هڅه کې دی چې د سولې د فرصت د بیا برابرېدو لپاره شرایط چمتو کړي ترڅو داسې سولې رامنځته شي چې افغانستان بیا د په وینا د نړیوالو ترورسانو په مرکز بدل نسی. نوموړی چې په افغانستان کې د ناتو د کمانډان امریکایي جنرال سکاټ میلر سره یو ځای په کندهار کې له ځای مقاماتو او ولسی مشرانو سره تلیدنې وروسته غږېدی زیاته کړې چې له سولې پرته د افغانستان د لانجې بل سیاسي حل لار نشته او په دې کې د ناتو موقف واضح دی او هغه دا چې د ټولو هغو لارو چارو حمایت کوي چې د سولې هدف ورڅخه ترلاسه کېدلای شي.
ناتو دې ته ژمنه ده چې د یوې تلپاتې سولې د مذاکرو لپاره زمينه سازي وکړي. موږ ټول او افغانان په دې پوهیږي چې د سولې لپاره به وخت زیات ولګيږي. داسې لکه موږ چې د غره د بره یو او سولې خکته په لمنو کې ځنې وخت د غره نه مخکته لارې ډېری کږي وږي او هر وخت لنډې او مستقیمې نه وي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې ناتو تعهد لري او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ملاتړ ته دوام ورکړي ترڅو د سولې اصلي مقاصد ته ورسیږي.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په افغانستان کې د ناتو ملکی او نظامی مشرتابه له افغانستان سره په سیاسي او نظامی برخو کې پر خپل ژمنو ټینګار وکړ او لا هم په ننني لیدنه کې پر سولې ټینګار وسو. د کندهار والی حیات الله حیات په اړه داسې ویل:
پدې کې شک نشته چې به سولې افغانستان ته هیڅ نوې آرامۍ ته موږ نشو رسیدلې. سولې د افغانانو ضرورت ده. ناتو په ملکی برخه کې د یوې عادلانه سولې، د همشمول سولې، د پایدار سولې تر شا اوس هم ولاړه ده او همدارنګه د ټاکنو په برخه کې د شفاف انتخاباتو د انتخابات ټول اړخونو ته د منلو وړ وي د غیر لپاره دښمن دي او د افغانانو ترڅنګ ولر دي.
د غرض په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال سکاټ میلر خبر ورکړ چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد به خپلو بریدونو کې زیاتوالی راولي. د وویل نړیواله ټولنه په هیري چې سوله مهمه ده، خو یې هررخیزي او ټول شموله سولې ته د رسیدو لپاره دوی مجبور دي چې نظامی فشارونه زیات کړي.
We all are committed to peace and we're committed to peace because we know that's the
موږ ټول سولې ته ژمن یو، ځکه موږ په هیغو چې د افغانانو هیله ده دا چې موږ په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره لارې لټو. په عین وخت کې د افغانانو د مسؤلیت لپاره باید ځنی عملیات هم وشي.
د کندهار په ګرون جنوبي ولایتونو تر ډیره پوري د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا ترڅنګ د یادې ډلې د ډیرو مشرانو پلرنۍ سیمه پیژندل کیږي. له دې کبله هم د جنوبي ولایتونو د ډیرو اوسیدونکو ترمنځ عمومي نظر دا دی چې افغان شموله خبرې اترې واقعي سولې ته د رسیدو لپاره ګټوره لار ده. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، نن د سپتمبر 18مه پر امریکا د القاعده د بریدونو 13مه کلیزه ده. د امریکا جمهور رئیس او نور لوړ پوړي چارواکي په خاصو مراسمو کې برخه اخلي او د هغو کسانو یادونه کوي چې په نیویارک او د دفاع وزارت په مقر پنتاګان کې قرباني شوي دي. په ستاکولم کې د سولې یو تحقیقاتي انستیتوت وایي چې له تیرو 13 کلونو را په دې خوا د نړۍ پوځي لګښتونه ډېر زیات دي. نور جزئیات پر پورت کې واوري.
نظامي لګښتونه یو نوې حتی د لوړېدو په حال کې دي. یوازې په 2013 کال کې یو اشاریه تریلیون ډالر لګی دلیدی.
موږ باید د خبرداري ته د یو اعلامیه په توګه وګورو. دا ضرور نه ده چې موږ د جګړې په طرف بوزي، بلکې دا څه نه ښکاره چې نږدې پاملرنې ته اړتیا لري.
په 1990 میلادي کال کې له نړیوالې جګړې وروسته نظامی لګښتونه ټیټ حد ته ورسېدل، خو وروسته د سپتمبر د 18مې پیښه وشوه. په افغانستان او عراق کې د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالې مبارزې په پیل سره د امریکا او د متحدینو نظامی لګښتونه لوړ شول، تر هغه چې د اوباما حکومت د نظامی بودیجې کمیدو ته اقدام وکړ. اوس نظامی لګښتونه بیا د لوړېدو په حال کې دي.
موږ داسې مخ په ترقی دوه قدرتونه لرو چې غواړي په یو موقف کې ووسی، خو هلته نه دي. په یقین سره نه غواړو دا کار وشي، نه یوازې د امریکا د ګټو، بلکې زموږ د شریکانو او متحدینو لپاره.
امریکا د نړۍ د نظامی لګښتونو څخه باندې یو پر درېمه برخه لګوي. امریکا په 11 اله تک لیږدونکو بیړیو، پیاوړو نظامی وسلو، نویو جنگی الوتکو او شاوخوا 2.1 میلیون ځواکونو بیاړي. شنونکي موافق دي چې د دې هیواد پاوز پیاوړی ځواک دی.
فکر کوم کله ناکله داسې تمایل موجود وي چې روسیه او چین دیرش فیټه لوړ دي، خو داسې نه ده. هلته واقعي کمزوري اړخونه شته چې موږ کولی شو په جګړه کې ورڅخه ګټه واخلو، خو یو شمیر برخې شته چې دوی تر موږ ډیر پرمختللي دي.
چین اوس د نظامی لګښتونو په برخه کې د نړۍ دویم هیواد دی. په 1990 میلادي کال کې د هیواد د نړۍ 2% نظامی بودیجه مصرفوله، خو اوس 4% ته لوړه شوې ده. چین په 13 لسیزه کې د الوتکو 2 لیږدونکي بیړۍ جوړې کړې او درېیمه د رغېدو په حال کې ده. د هیواد خپلې پرمختللې جنګي جیټ الوتکې جوړې کړې او د پوځیانو شمېر یې څه باندې 2.5 میلیونو ته لوړ شوی دی. د بیلګې په ډول هند یوازې په 3 کلونو کې خپل مصارف څه باندې 1.5 میلیاردو ډالرو ته ورسول، چې اوس په درجه بندي کې 4م دی. که څه هم روسیه په 2013 کال کې د نړۍ په 5 ډیرو مصرفونکو هیوادونو کې رانغله، خو په 2008 کال کې پر جورجیا، لتیری او په 2014 کال کې په خپله خاوره د اوکراین د وی برخې تر یو ځای کولو وروسته اوس د ناټو پام ورته دی. د ناټو 9 غړو هیوادونو په 2013 کال کې 9.3 میلیارد ډالر ولګول، چې د نړۍ د نظامی لګښتونو 3.5% جوړوي. ښایي دا رقم نور هم لوړ شي، ځکه امریکا په دې هیوادونو فشار راوړي چې د خپل کورنۍ سرانه عاید 2% پر دفاع ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې هیوادونه یو ناوړه حالت ته تیاری نیسي، خو په دې هم خبر دي چې د دوی ترمنځ هر ډول احتمالي تقابل کولی شي ناورین رامنځته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاینونو مجموعي لګښت شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي. له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه وایي چې د کمیسون لخوا د هر کاندید د کمپاین لپاره تر 341 میلیون افغانیو د مصرفولو اجازه سمه پریکړه نه ده. په دې اړه زموږ همکار ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون د اوواویاوه ماده په اساس د کاندیدانو د کمپاین د لګښت اندازه د رای ورکونکو شمیر د انتخاباتي حوزې مساحت او جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د انتخاباتو د کمیسون لخوا ټاکل کیږي. په داسې حال کې چې د 1993 لمریز کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي سیالیو لپاره هر کاندید ته 3 میلیون افغانیو د مصرفولو اجازه ورکړل شوې وه، خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسون په راتلونکو جمهوری ریاست انتخاباتو کې دا کچه له 1.5 میلیون افغانیو څخه زیاته ټاکلې ده. د انتخاباتو د کمیسون یو ویان ذبیح‌الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل،
د دې په خاطر باندې چې ټول ماندان وکولای شي په 3 ولایتونو کې خپلې ټاکنیزې منډې په ښه ډول سره مخته یوسي، دوی ته یو رقم ټاکل شوی چې 341 میلیون افغانۍ دی او له دې څخه دوی زیات مصرف نشي کولای.
له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې دوی د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو له لګښتونو څخه نظارت نشي کولای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې 10 میلیون افغانۍ څخه 341 میلیونو ته د کاندیدانو د کمپاینونو د مصرف لوړول یوه بیړنۍ او ناسمه پریکړه وه. دا په خپل فرصت برابروي چې د کاندیدانو کمپاینی دفترونه ترې ناسمه ګټه پورته کړي. حتی داسې بیلګې هم لرو چې په ځینو ولایاتو کې خلک په یو ډول نه یو ډول له کمپاینی دفترونو سره اړیکې ټینګې کړي، پیسې ترې واخلي او ترې ناسمه ګټه پورته کړي. نه دا چې خلکو ته تبلیغات ورکړي، خلک راټول کړي او د یو کاندید له برنامو څخه خبر کړي. دا مسله په انتخاباتو کې د فساد لامل کېدلی شي. دا جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ولس کاندیدان سیالی کوي که هر کاندید 341 میلیون افغانۍ په انتخاباتي کمپاین کې مصرف کړي، مجموعي لګښت نږدې 1.5 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. د دغو پیسو لګول بل اقتصادي پلوه د خلکو پر ژوند مثبت اغیزه وکړي. د اقتصاد استاد محمد علي مشعل په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل، هغه مصارف چې په انتخاباتي کمپاینونو کې کیږي په لنډ مهال کې کولای شي چې د افغانستان په اقتصاد کې لږ او نسبي بدلون راولي، ځینو بازارونو ته مثبت ټکان ورکړي، خو هیڅکله هم د اوږد مهال لپاره د حل لار نشي کېدای چې د افغانستان پر اقتصاد یې موږ ژورې اغیزې وسیړو. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې له پخوا راهیسې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو په لګښتونو کې شفافیت نه و او اکثرو یې له ټاکلي حد څخه زیاتې پیسې لګولې دي. خو د انتخاباتو کمیسون ویان ذبیح سادات وویل که کوم کاندید په دې برخه کې سرغړونه وکړي ورسره قانوني چلند کیږي. د انتخاباتو د قانون په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان مکلف دي چې د 6 ورځو کمپاین پر مهال د هرې میاشتې په پای کې د خپلو لګښتونو او د تمویل د سرچینو په اړه د انتخاباتو کمیسون ته راپور ورکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. شمالی کوریا د امریکا سره په ټپه ولاړو اټومي خبرو د بیا پیل کېدو پیشنهاد کړی دی. دغه هیواد بیا هم د نورو وسلو آزمایښت کړی دی. خبریال بلګالو د شمالی کوریا د وروستیو جنجالي علامو په باره کې له سیول څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
شمالي کوریا د امریکایي چارواکو سره د مخامخ خبرو کولو د پیشنهاد نه 2 ساعته وروسته د مې د میاشتې نه راپه دیخوا د وسلو لسم ازمایښت وکړ. د جنوبي کوریا پوځ وایي 2 پروجکټرونه په 350 کیلومترو کې ولګېدل او بل د لنډ واټن توغندۍ و ازمایښت. دا ښکاری د غازمایښتونه داسې پلان شوی دی چې د اټومي خبرونه د مخه فشار زیات کړي که دغه خبرې وشي. د شمالي کوریا لوړ رتبه ډیپلوماټ چوی سن هوی د دوشنبه په ورځ ویل پیونګ یانګ غواړي د سپتمبر د میاشتې په اخر کې د امریکایي چارواکو سره خبرو ته کینی. مگر دې خبرداري ورکو امریکا باید د سنجش یو طریقه وړاندې کی، یاد دې خطر شته چې دغه خبرې بیخي پایته ورسیږي. سیاسي څارونکی جون پارک چې په سیول کې دی راده وای، حتی که خبرې هم وشي دا څرګند نه ده چې کوم یوې خوا خپل دریز نرم کړی دی. جون خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای،
What will come out of the meeting is still under question because Choi Soon-hee has been noted as saying she expects to see a different kind of calculation method. And I'm not quite sure whether the U.S. is ready to
La Tarwusa da pukhtana shta da che la daghi gundi naba tsara wuzi ya na. Zika Choi Soon-hee wai tawakoo lari che da ba da sanjash bal dawul tariqa uwini. او زه ډاډه نه یم چې امریکا به دې ته چمتو وي چې دې ته ورته یو څه وړاندې کړي. خبرې چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر من د فبروري په میاشت کې په عالي غونډه کې په ټپه ودرېدلې، بل موافقې نه ناڅاپه ودرېدلې. ټرمپ د کیم دا غوښتنه رد کړه چې وایي د نسبي غیر اتومي کېدو په بدل کې د په اقتصادي بندیزونو کې نرمخ راوستلی شي. کیم د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې په کاري سطح دې خبرې بیا پیل شي، مګر د شمالي کوریا چارواکي خبرو ته حاضر نه شو. شمالي کوریا امریکا ته د کال اخر نیټه ټاکلې وه چې خپل دریز نه بدل کې، مګر پارک وایي دا څرګنده نه ده چې په دغه نیټه باندې به څومره ټینګار شوی دی. پارک بیا وایي،
At this point, under their statement, it sounds very firm, but if ever there is a meeting held, let's say, during the fall, and they are working towards some kind of an agreement.
په دې لحظه کې د دوی په وینا کې په دغه نیټه باندې ټینګار شوی دی، مګر حتی که دغه غونډه هم وشي نو ویلی شم چې په مني کې به وشي او دوی په یو ډول موافقه باندې کار کوي. وخت ورته په کار دی چې په دغه موافقه باندې کار وکړي، او زه فکر کوم دغه نیټه ښکته پورته کېدای شي. ټرمپ دغه وروستۍ ازمایښتونو ته عکس العمل نه دی ښودلی. د امریکا جمهور رئیس ویلی دی دی د شمالي کوریا د لنډ واټن د ازمایښتونو سره ستونزه نه لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. در نوریدونکو، پرون په نړۍ کې د خودکشي د منع کولو د ورځې په ماښام نړیوال صحي سازمان د دې غوښتنه کړې ده چې ټوله نړۍ دې د خودکشي په ضد جدي او عملي ګامونه پورته کړي. لیزا شلاین د ژنیو څخه راپورټ رالېږلی.
هر کال په نړۍ کې 800,000 خلک خودکشي کوي. نړیوال صحي سازمان وایي چې کچارې په نړۍ کې ټول ملکونه د خودکشي په ضد مکمل او جامع ستراتیژي غوره کړي، نو د خودکشي اندازه به ډېره کمه شي. همدا اوس په نړۍ کې 800,000 ملکونو د خودکشۍ نه د خلکو د ژغورلو لپاره عملی او جامع ستراتیژي اختیار کړې ده. نړیوال صحي سازمان وایي چې په هرو 30 ثانیو کې په نړۍ کې یو تن ځان وژني. نړیوال صحي سازمان دا هم وایي چې د سیو نه داسې ښکاري چې خودکشي په نړۍ کې دویم دوی عنصر دی چې خلک پرې ډېر مري. په هغو هلکانو کې چې عمرونه یې د 15-19 کلونو ترمنځ دي او په جنکیو کې چې عمرونه یې د 15-19 کلونو ترمنځ دي، د خودکشي اندازه زیاته ده. ملګري ملتونه وایي چې په هغو ملکونو کې چې خلک یې اوسط عاید لري، د خودکشي اندازه 9% ته رسیدلې ده. مګر په سرمایدارو ملکونو کې هم خلک خودکشي کوي. د نړیوال سازمان په اخلي او عصبي دفتر کې ساینس پوه الکساندرا فیشمن وایي چې په نادارو او زراعتي ملکونو کې زیات خلک په زهرو ځانونه وژني. هغه وایي،
It's about 1/5 of all suicide are happening with this method. And we know that it's oftentimes
په پینزو کې یو تن ځان په زهرو وژني، او موږ په دې پوهیږو چې زیات خلک هغه وخت خودکشي کوي چې ډېر مایوسه او په ویره کې وي. مګر دا داسې یو مقیده چې هغو خلکو ته باید په لاس ور نشي چې د خودکشۍ اراده یې کړې وي. هغه دا هم وایي چې د خودکشۍ د ډېرو زیاتو پیښو مخنیوی هم کیدای شي. هغې دا هم ویلي دي چې احتیاطي اقدامات باید مخکې له مخکې شوي وي. نړیوال صحي سازمان وایي چې په نړۍ کې د خودکشۍ عوامل عقلي او عصبي مرضونه، مایوسي، د یو عزیز د لاسه ورکول، خفګان، تشدد او د الکول زیات استعمال دی. دغه سازمان وایي چې ځوانانو ته باید د دې لارښودنه وشي چې څنګه ځان د مایوسۍ او خفګان نه وساتي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په نیکاراګوا کې د ناراضیانو د ځپلو څخه یو کال وروسته سباندې 300 مظاهرچیان پکې وژل سوي او سباندې 2000 تنه ټپیان سوي وو. د ملګرو ملتونو په یو راپورټ کې راغلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه سرغړونه او د اساسي ازادیو خفقول همداسې دوام لري. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته دغه راپورټ وړاندې سو او خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې د راپورټ را لېږلې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بچلت راپورټ ورکوي د ژوند او شخصي حیثیت په خلاف د فبروري د میاشتې نه راپدوي خو کله چې د حکومت او د عدالت او دیموکراسي لپاره د مدني ائتلاف خپل خبري پیل کړي د سرغړاونو شمیر کم شوی دی. د سرګند کړه چې سره له دې به هم په نیکاراګوا کې د بشري حقوقو ستونزه حاده ده. امنیتي قواوې انسان وژنې ته دوام ورکوي، هغه مظاهره چانو ته چې بندیان شوي دي شکنجه ورکول او بد سلوک ورسره دوام لري. په نیکاراګوا کې مدني ساحه پوره کمه او تنګه شوې ده. دا چې ترجمان خبرې ترجمه کولې وای،
فری سپیچ هاز بین ریسټریکټډ ثرو اکشنز دټ رینج فرام دی کلوزینګ اف پریس سورسز اند دی سیزر اف دیر اکوئپمنت اند پراپرټی ټو دی امپریزنمنت اف
د اقداماتو لاره د بیان ازادي محدوده شوې ده، چې د مطبوعاتو د منابعو د بندولو د دوی د سامانونو او تمنۍ د ضبطولو نه نیولې آن تر میاشتو میاشتو پورې د ملي خبریالانو د بندې کولو پورې رسیږي. د نیکاراګوا د بیرغ زړول یا په عامه ځایونو کې د ملي انتم ویلو په ارتباط خلک بېل محاکمې نه بندیانېږي. بچلت وای خلک له خپل حقوقو نه کار نه شي اخستلی، چې هغه عبارت دی له سوله ییزو غونډو جوړولو او د اتحادیو له ازادۍ نه. دا وایي د بشري حقوقو مدافعین بومي او افریقي نژاده مشران په دغه حکومت باندې اعتراض کوي، پولیس دغه مشران ځوروي او ګواښونه ورته کوي. د امریکا د بشري حقوقو د کمیسون استازي انټونیا ارجیولا وای په هیواد کې د ویرې فضا خپره ده. دا وای دولتي ظلم د مذهبي لمانځلو پورې رسیږي او د کاتولیکي کلیسا د ځینو مشرانو په خلاف ګواښونه کیږي. ارجیولا چې ترجمان خبرې ترجمه کولې وای،
ټرایلز اگینست اپوزیشن ممبرز وداوت ګارانټیز اف ډیو پروسس and the imposition of a police state, any dissenting voice or opposition to the current government.
The hukumat mukhalif ghadi da qanuni jiryan da zamanat na paghair mahakama kigi aw police dawlat tahmilawi. Da usani hukumat che chok mukhalifat ukri ya narazayat sargan kri zawrawul kigi taqibi gi ya da hukumat agentan urbande hamle kawi aw da nawala amal ul para masuniyat hamda se dawam lari. د نیکاراګوا د جمهور رئیس مشاور وزیر والډراک لود وینګ وټاکر د عالی کمشنری معلومات رد کړل او وایي دغه معلومات موثق باوري نه دي. وټاکر چې ترجمان خبرې ترجمه کولې وایي،
Throughout the report, there's deliberate omission of the acts of terrorism, assassination, torture, abductions, violations, theft with intimidation.
په ټول راپورټ کې ترورستي عمل، قتلونه، شکنجه ورکول، تختول، سرغړونې، د ډار سره یو ځای غلا، شوکه، دستجمعي جنایت، نور تیری چې د وسلو له ټولو ډولونو نه پکې کار اخیستل شوی، چې په دې کې د مرتکبینو وسلې شامل دي، چې فرض یې کړه سوله ییزه مظاهره چان دي، قصدن دغه ټول اعمال په راپورټ کې حذف شوي دي. د دغه ستونزې د پیل کېدو نه راپدی خوا 3000 احتجاج کوونکي تابعیت کېدو ته مجبور کړی شول. فعالان له بین المللي ټولنې نه غواړي چې نیکاراګوا وساري او په حکومت باندې فشار راوړي چې د بین المللي بشري حقوقو د معیارونو سره سم حکومت وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت